السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې د نیم ساعت خبرونه تموز نجیا صاحب هر کله کوم د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخوري په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وای زابل کې ورسته مرګونی حمله خي چې طالبان له امریکا سره هوکړه تجمن نه دي په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر یو لس زره پنځه سوه تلوړ شو نور راپورونه هم لرو خو لمړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استاجي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختم شوه هغه د کار د پای په پیغام کې دی کړي زیاده ملیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل اعظم په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته مسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي او په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو یو لزرو 500 تا لوړ شو بشپړ خبرونه په سر کې هم امنیتی موضوعات د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتی ځواکونو 15 تنه وشل شوی دي دغه ولایت د امنیت مندانې ویان شایخ شورش دغه خبر په تایید سره وایي چې وسوال طالبانو په 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په گیاو سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر پوسټو برید وکړ چې د ملي اردو او پولیسو 15 تنه پکې ووشل شول د موري پوینا په وشل شوی کې یو کس حمله ولسی پاسون کونکو څخه خغله شورش وایي چې په جواب بیا نوکه تری طالبان هم وجل شوی دي طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي بلخ په بغلان کې د پولیسو پر پوسټه د وسوال طالبانو په عمله کې دوه پولیس وژل شوې دي د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مدنیار نن د مارچ په 28 ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تیر شپه عمله کړې و او څلور پولیسي برمته کړې دي مدنیار ویلي چې په عمله کې د وسوال طالبانو لوري هم یو شمیر کسان وژل شوې دي په دې اړه هم وسوال طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختم شوه هغه د کار د پای پیغام کې لیکلي چې د ملیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل اعظم یماماتو په دې پیغام کې چې نن د مارچ په 28 خبر شو ویلي چې په افغانستان کې ستونزې او سختۍ شته خو باور لري چې د افغانستان خلک د حل توان لري په بیان کې ویل شوی چې ملګرو ملتونه اوګه په اوګه د افغانستان خلکو سره ولاړ دي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره دا غدا خدمت ستاینه کړې ده د افغانستان د امریکا وزارت وی پټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 479 پیښې ثبت شوې چې له دې شمیر 413 منفي او 43 مثبت دي د امریکا وزارت د څرګندونې د شنبې پورې سهار وی خبري غونډه توکړې د نوموړي په خبره د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي د امریکا وزارت ویان وحید الله مایر وی د محل د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوې دي د وزارت د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د علماو رسنیو او خلکو همکاري اړینه بولي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت زندانونو ته مسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي د امریکا سفارت نن د مارچ په 28 پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایروس د دې پروا نه کوي چې څوک ناروغ کوي په افغانستان کې د چین سفیر وان یو هم نن پر ټویټر تایید کړ چې د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي او خلکو سره د مرستې وسایل به افغانستان ته ورسیږي د لیبابا ګروپ نوم د خیریه ادارې مشر جک مانن سهار پر ټویټر لیکلی چې افغانستان، بنگلاديش، منګولیا، کمبودیا، مالدیف، میانمار، سریلانکا، پاکستان او لاوس ته یو شاریا 8 میلیونه ماسکونه د کورونا وایروس د ټیسټ لپاره 216000 طبي بسي، 6000 ترمامترونه د طبي کارکونکو لپاره د ځان ساتنې جامې او داسې نور ضروري مواد ورکړي په کابل کې د چین سفیر دا خبره تایید کړي خو نه دی ویلي چې دقیقا څو وخت به د امرسي افغانستان ته ورسیږي قدر منوریدونکو دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه هم درو په بهرنی خبرونه کې هم ډیره برخه د کورونا وایروس په اړه ده په نړۍ کې د کورونا وایروس لپاره د مړو شمیر یو لزر 500 تل وړ شو د روغتیا نړیوال سازمان نن د مارچ په 28 خبرداري ورکړ چې ځوانان باید له دې خطر ځان خوندي ونګړي د کورونا وایروس وبا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي ده د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅو د ملیونونو انسانانو په حرکت د خوندې او تجارتونو پر فعالیت او او د ملیونونو وګړو پر کارونو بندیز د کولې ده. په ډیرو هیوادونو کې کارونه د خلکو له لاسه وتی او حتی میاشتنی تنخوا پر ډیرو خلکو بند شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم نن وویل چې د هغو کسانو ژوند ډیر ګواښ سره مخامخ دی چې عمر زیات دی یا مخکې له مخکې په نورو ناروغیو اخته دي. نوموړي خلکو ته پیغام کوي ویلي چې پر حرکت له بندي سرغړونه او تګ راتګ د نور خلکو ژوند ته ګواښ پیښولې شي، نو له دې امله دي هڅه وکړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 235 ته لوړ شوی دی. په مسکو کې د بحرانونو مرکز ویلي چې وازې پرونی 45 نوي مثبت پیښې تایید کړي دي. د شمیر نن د مارچ 28 اعلان شوی دی. په کورونا وایرس یو وخت نه هوی کلنه روسي خزه څور زی وړاندې مړه شو. خو د روسي حکومت ویلي چې هغه د زړه د ناروغي لامل مړه شوی دی. لکه لر رئیس چې په نړۍ کې دا وبا اعلان شوی، په روسیه کې 12 لدې وایرس ښه شوی او لرختونو رخصت شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 10 نیټه وویل چې د کورونا وایرس وبا نړۍ ته یو سخت ګواښ دی. او په قرغیزستان کې امنیتي شورا د دې هیواد صدر اعظم ته سلا ورکړي چې سبا د مارچ په 28 بیړنې حالت اعلان کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي وشي. د قرغیزستان ولسمشر دفتر نن دا خبر خپور کړی دی. د دې هیواد په جنوبي ولایت نوکات کې د کورونا وایرس درې پیښې ثبت شوې او تر هغه وروسته په سیمه ییزه کچه بیړنې حالت اعلان شوی دی. په قرغیزستان کې د کورونا وایرس پک پیښې تر اوسه تایید شوې او ټول هغه وګړي دي چې له سعودي عربستان ورستانه شوي دي. د ازبکستان د روغتیا وزارت هم نن نو کړچې هلته په کورونا وایرس داخته وګړو شمیر و ډیر شو ته لوړ شوې ده. قدر مون اوریدونکو دا ول خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، که غواړئ چې د خبرونه بیا ولولي د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، پته ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان له امریکا سره هوکړې ته ژمن نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
که نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن، یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملیات خود ادامه دادن.
په دې اړه هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس 409 سلويخت پیښې ثبت شوي. د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 409 پیښې
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره بیرته پرانستل شول. د یاد وزارت مرستیال ویان اشرف حق پرست
تنها به مرز تورخم بسته و از پین بولتک قندهار دوباره باسته تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیا.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا وایرس مخه ډیره اروپا ته شوې ده. او نور تر 3:30 بجو له ازادي راډیو رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان یو خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته ویل دا سیبریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړ مشبه د نفوسي کسانو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي په جګړې سره سولې ته رسیدل ناشونی دي. نور جزئیات د ډی وی نادر پر ریپورت کې.
په زابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ برید د طالبانو او امریکا ترمنځ تر هوکړې وروسته تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دې حملې ترسره کول د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو دوه ډلې توپ خي چې کولای شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نشان میته کې طالبان د اکثر واحد قرار نه دارن. یک
دا خی چې طالبان یو خوله نه دي. ځینې د امریکا سره په هوکړه ولاړ، خو ځینې د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا ده چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان د هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي.
نیروهای دیگه هم هستن که مخالف حکومت هستن.
وسلوالو مخالفین وړ مشپه د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتی پوسټې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو له خوا تر سره شوی، د ملی اردو او پولیسو سلر وش سرتیری وژل شوی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیخه کې د ملی اردو یو لس سرتیری، شپږ پولیس شامل دي او درې نور لا درک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا برید غندلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې دا برید په یو حساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلي فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکانی دې برید ته په اشارې سره وایي چې د جګړې په دوام سره د سولې هڅې پایله نه ورکوي.
په داسې حال کې چې اوربند نه وي، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنګ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل شي چې اوربند ومني.
دا برید په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي څخه فعال دفاعي حالت ته ور وګرځي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالي ویاندي مروه مینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به خامخا د دې برید غچ اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح مجاهد وایي چې د برید په تړاو د دوی سیړنې دوام لري. خو ډیری حکومتي چارواکي او د امنیتي بنسټونو ویاندویان په دې باور دي چې دا برید طالبانو تر سره کړی دی. د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک له بې رحمه او قاتلو ډلو سره سروکار لري چې هیڅ ډول اخلاقي ارزښت او یا کتبي هوکړې ته ژمن نه دي. د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقي هم دا برید د طالبانو کار ګڼلی او ویلي دي دا ښیي چې طالبان لا د تاوتریخوالي دوام ته ژمن او د سولې له بهیر سره مخالف دي.
د ډی وی نادر په ریپورت کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان یو خوله نه دي. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. خغلی سادات سره زمنګ همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې پختلی چې په زابل ولایت کې د امنیتی ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې په پروسه څغیزي ولري.
بې له شک چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي، دا په دې معنا باندې چې چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او په خپلو تعهداتو نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني، دوی به د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوځي. اما له بده مرغه لیدل کېږي چې په دې مسله کې د زابل په مسله کې په ښکاره لیدل کېږي چې د طالبانو فعال حضور د هغوی جنګیالي دي او زی او یو پوستې ته ورسېږي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان سره د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانې کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي او ګڼ شمېر سولونه راولاړي چې هغه به جواب شي.
تاسو له نظره څه د دې لامل سول چې داسې حملې بیا پیل شي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې پنځه زره بندیان دي په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره، زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړي دي، خصوصا حقاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغوی ممکن د سولې مخالفین وسي او بالاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لړۍ په چټکۍ او کامیابۍ سره مخته لاړه شي. یعنی دا په دې معنا باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي له اړخه که تعریفو، دا یو ډېرې پیچلې جګړه ده، ډېرې پیچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قمندانان چې هغوی خپل سری دی یا په ان زمان کې د قطر د فلسفې سیاسي اختلافات لري دغه سي بدمرغه پیښه دغه سي بده پیښه ده لبد مرغوله
bale استاد کدا هم راته وای څه فکر کوي تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق نه دی رسیدلی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل حمله جاري ساتي تاسو فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات ځنډ به نور هم دغه شان حملو ته زمينه برابر کړی
زه فکر کوم دا یو باندې کېدل شي چې طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره تر هغه وخت پورې نه کینی تر څو چې د نظر بندیان خوشاله شي او خبرې کې چې طالبان په عمل کې د کمال یاد شدت د جګړې د شدت په کمال باندې بحثونه کوي او عملي کې عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې خلاص اخلي دا یو بنبست حالت دی یو ستونزمن حالت دی
او بل اخر اده تاسو له نظر دواړو لور ته د جګړې دواړو کېلو غاړو ته څه کول پکار دی تر څو جګړه نور شدت پیدا نه کړي
لمړی خلک د کومنګ د سولې خبرې مخکوي جګړه باید کمزوري شي جګړه باید کم شي دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی چې د منګ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو دا افغانستان خلکو ته د افغانستان ولسته او د افغانستان اندل لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي که طالبان په دې کوښښ تر څو په سولې کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې هدف باندې جګړه زیاتې دا یو نقصه ده دا یو غلط فکر دی یعنې بندیان خوشي کول د افغان کوټه لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعضو مسایلو کې باید یعنې تفجیری ښکاره کړي ولې هدا اقل دی یو داسې میکانیزم ژبه رامنځته کول دی داسې ګټه ژبه باید رامنځته شي وکولی شي طالبان او د افغان کوټه لپاره د بندیان مذاکرات دروازه د پرنسپل امدارنګ د ورک کونسل لپاره یو لامل ګرځي ولا ته ګرځي
د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد سادات و چې ویلي طالبان دي د جګړې له شدت څخه لاس واخلي او افغان حکومت دي ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابره کړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو ته غوښتي است د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 409 سلويخت پیخي ثبت شوی چې لدی ډلې 419 منفي سلر وشي مثبت او 12 تر سیړنې لاندې دي د دې وزارت ویان وحید الله معیار د شنبه د ورځې سهار یو خبری کانفرنس ته ویل د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر سره کوي هغه د دې وایروس د مخنیوي لپاره د علماو رسنیو او خلکو همکاري اړینه وبلله خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوند ادارو جدي تدابیر نیولې دي د دې وزارت وین وحید معیار د شمې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې وویل
اب ټولو څلور شتابو په نوم هیڅ مثبت پیښه نه درلوده په مجموعي ډول د موسه پورې څلور شتابو نه ځاوي مشکوک به کې لابراتوار ته راوښی دي چې د دې سامپلونه څلور مثبت او څوارلس او څلور څلور دیارلس منفي او دولس پورې دي لابراتوار یې معاینات باندې دي ورځ په جریان کې هم چې معاینات راځي هغه هم دقیقا سبا په سر انشاءالله چې شریکه وکړم
ښاغلی معیار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر ونڅار نه کوي د نوموړي په خبرو اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو شل بستري روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت په کتو سره د دغه روغتونو ظرفیت لوړیږي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خبرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یو نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هر څلور ساعتونو وروسته د نظارت ترڅنګ هغه لازمي لارښوونې چې د عامه روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یو جدي خبره ده او اړوند کمیټه باید په د قط سره خپل چاره مخته یوسی
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطاعات او محبسه کې اشد ضرورت دی که څه هم زموږ د هیواد د وزارت صحت عامه امکانات محدود دي په عمومي سطح ارزیابي کېدای شي خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده څونه چې ممکن وي دا کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطاعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه شي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له څلور ویشت ثبت شوی او مثبت په پیښو 15 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او یو یو هم په بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د امریکا وزارت مسولین وایي مثبت پیښې ډېرې په هغو کسانو کې ثبت شوې چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام ترو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفو د مخام لوو د سهار ترو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګوندیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزي چارې پرې په عادي ډول مختزي. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل څو ورځې مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د هیواد په شمالي او جنوب ختیځو بندرونو کې صادرات او واردات لږ څه کم شوي وو، خو اوس د تورخم بندر پرته له ټولو بندرونو نه خوراکي او نور مواد هیواد ته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ډاډ ورکوي چې 90% خوراکي مواد له شمالي ګوندیو هیوادونو واردېږي او اوس د هیواد په بازارونو کې د دغو موادو هیڅ کمی نه لیدل کېږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوي وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبې په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبې په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
اوس یوازې د تورخم بندر تړلی، سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو له نیکه مرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي راتیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای 13 له شمالي گاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلی چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غوړیو، ریجو او داسې نورو موادو د کموالي اندېښنه له منځه وړي او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریز راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ګڼل شوی او د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل
زنده شرایط فعلی از کل کره باید سیا مواد خوراکی را به مردم مایو
په وسنی شرایط کې دوی باید په مناسبه به خوراکي مواد خلکو ته ورسوي. یو سړی په ورځ کې افغاني نشي پیدا کولای خوراکي مواد له کومه ځای تر لاسه کړي. له حکومت غوړ چې د مواد نرخنامه ورکړي، هر سړی په خپل سر پلورل کوي مواد دې دي، خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به خوي.
سره له دې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده آزادی راډیو ته وویل یو شمیر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایی پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفایزاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفایزاده وای دغه بندیزونه د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو آزادی راډیو ته غوږ یاست. که غواړئ د آزادی راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه آزادی راډیو فیسبوک پاڼه هم لري. پته یې ده facebook.com/azadiradio. په کونړ کې چارواکي وایي دینی عالمانو ورسره د جګړې کموالي ترڅنګ د هرې ستونزې په هواري کې مرسته کړې او د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهونې او ورسخه د ځان ساتنې په برخه کې هم خلکو ته پوره معلومات ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د هرې ستونزې په هواري کې ورسره دینی عالمانو پوره همکاري کړي. اوس چې د کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو سیمو ته ځان رسولې نو له یاد وایرس څخه د ځان ساتنې په اړه هم علماو خلکو ته پوره عامه پوهونه کړې ده. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دینی عالمانو استازو سره په خبرو کې وویل په ولایت کې د جنگونو او افغان وژنې د کچې کموالي کې دینی عالمانو مهم رول لوبولې دي.
نن چې په کونړ کې امن ده، نن چې په کونړ کې ثبات ده، امنیت ده، د تاسو د کار زیار او زحمت ده. د همیشه مختل شاګردان، همیشه مختل طالبان هغه روحیه روزلي دي چې د وطن مرستۍ پر وړاندې او دا موږ ته ډاډ او قوت راکړي چې موږ ان شاء الله د سمون کپات د آبادۍ ورکشاپ وکړو او د دې هیواد کې مشوره کړو.
دینی عالمان ویل ناروغي څخه د ځان ساتنې د پاره د اسلام دین خپل پیروانو ته د ځانونو او چاپیریال پاک ساتلو امر کړي او که څوک همدا اوامر په ځان عملی کړي نو ځانونه د کرونا په ګډون له ډیرو ناروغیو ژغورلی شي. مولوی محمد رفیع وایي
چې نبی علیه صلوات و سلام وایي چې داسې مرض الله نه پیدا کړی چې هغې له دوایي نه ده پیدا کړي. دا چې کوم دا مرض نن الله په انسانانو باندې مقرر کړی دی، د دې دپاره په موږ په تاسو باندې لازم چې اول د خپل حکومت دغه کوم دغه چې موږ او ته لارښود چې موږ او تاسو کوي او په هغې باندې دغه شو ځان ساتل او وقایه چې کوم دی دا د علاج نه دغه د بهتره ده.
د عامه روغتیا مسولین وای په کونړ کې تر اوسه د کرونا کومه مثبته پیخه نه ده ثبت شوی، خو بیا هم د کنټرول د پاره پوره چمتواله نیولې ده. د دوی په خبره چې ولس ورسره پوره همکار ده. د اسداباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاولا صافی ازادي راډیو ته وویل
ایران، د چین او نور اړوند هیوادونه چې هغه کې دغه واقعیت مثبت دی او پیښ شته دي او همدارنګه زموږ په داخل کې چې کوم ولایتونو کې پیښ دي دغه ځینونه چې څوک راځي زموږ د سرویلانس ټیم او نور روغتیایي کارکوونکي په شمول ستاسو د رسنیو همکاران عام خلک دا ټول همکار دي. کله چې څوک راځي نو هغه لمبرې مونږ ورکړي دي، مونږ ته زنګ وي او هغوی مونږ سره راجستر دي او منظمې تعقیبوو.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو ته د کرونا وایرس رسیدلې چې تر اوسه پرې نږدې 2,00,000 کسان اخته شوي او له دې جملې له 100,000 زیات مړه شوي. که څه هم چې په افغانستان کې کوم کس د کرونا له وایرس نه دی مړ شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرې ورځې پورې په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 40 ته لوړ شوی او کوم کسان چې په دغه وایرس اخته شوي ټول له ایران راغلي افغان کډوال دي.
دوستانو آزادی راډیو اورئ. آزادی راډیو د افغانستان په سترو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، پارون، اسدآباد، مهترلام، خوست، ګردیز او ځینې نورو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 سپی خپرونه لري. دغه راز کولای شي آزادی راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.90 هم صاف او واضح ډول واورئ. ازادي راډیو ویب پاڼه هم لري. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
سلام
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل تورمان څخه.
په بغلان ولایت کې د پولیسو پر پوسټر د وسوال طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل شوی دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیت نن د مار په وشته مزادي لري توول چې وسوال طالبانو 13 شپه حمله کړې و او څلور پولیس یې برمت کړی دي. په کابل کې د ملګر ملتونو د سازمان ځنګړي استازي تدمی چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختم شو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې شمیر 414 منفي او 40 مثبت دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 1500 ته لوړ شو. په قرغیزستان کې امنیتي شورا د هیواد صدراعظم ته سلا ورکړي چې سبا د مارچ په 22مه بیړنۍ هیلاف اعلان پیچو د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي وشي. او په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 253 ته لوړ شوی دی.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. ل چین وروسته د کورونا وایروس مخه ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو یو څو ورځو کې دا وایروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بیساری ډول خپور شوی. اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه جزئیات لري.
په امریکا کې په کورونا وایروس وداخته کسانو شمیر پرون جمعه تر 13000 واوښته او یو شمیر ایالتي حکومتونو د امریکا له 20 میلیونو وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وسی. د خبرو شو یو شمیرو له مخې لږ تر لږه 241 تنه تر اوسه د کورونا په وایروسو په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویارک، کالیفورنیا، کنیکټیکټ او ایلینوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروسو د خپرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویارک کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 8000 ته رسیدلی او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې د ایالت د کورونا وایروسو پر مرکز بدل شوی دی. د نیویارک ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دي په خپلو کورونو کې پاتې شي. د کومو په امر له سبا یک شنبه څخه دي هغه ټول کمپنۍ او مؤسسې فعالیت ودروي چې کاري ضروري نه دی. د نیویارک د والی په وینا د پدې ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات دي چې عملي کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدام اعلان کړ او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یې وغوښتل چې کارې په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. په ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم پرون وویل چې سر له همدانن روزی څخه به په دې هیواد کې ټول رستورانونه، کافی شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او ښوونځي بند وي. د جرمني تر ټولو زیاته کرونا ځپلې سیمه بایرن چې منشنه مرکز دی سر له نن څخه غیر ضروري فعالیتونه منع اعلان شوي دي. ترنن روزی پوری 2,00,000 شپاگ اویازاره شپاگ سوا ات دیرشتانه پا کرونا اخت تشخیص شوی. یول زره 409 ورسخ مره شوی دی. حال دا چه پرون پا کرونا وایرسو ده مروشمیر تازه لزارو تنو ترسیده لیو. خو دیر نور لده ناروغی جغورل شوی دی. اغا کسان چه ترنن پوریه صحت خشوی دی شمیر نیو نیوی زره 945 ته رسیږي. تر ټولو ډیر کسان په ایتالیا کې مړه شوي. په دې هیواد کې تر 4000 زیات کسان مړه شوي. ورپسې چین دی چې 3255 پکې مړه شوي دي.
اوس هم دوه اونیزی خبرونه حقیقت صدای او ځوانانو خبرونه نشر ته چمتو دي چې اوریدلې مهیروي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لمړی مرستيال جی محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه کور ودان. په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 د یو داسې وایرس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهانی مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي، د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. نو لهذا موږ تقریبا د تور چې تاسو ګورې یو ورسې د قیمتي همراله هغه سرسرماوره د قیمتي په ډیر لږ ټولو خلکو یو دم پر شار باندې هجوم وروړي او چا د ایوی ورځ پرځای یا د لس د دیوی مسجد ازغه پرځای باندې د یو کال ازغره نه لو خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی مش خلکو ته ورسته د 2 ساعت پات یا هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي.
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي.
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي. نو لهذا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اقینه خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا ورځ په ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سی وی دی چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی. یعنی دغه د نن هم هغه لري شروع ده او مملکت ته داخلي دوه په حالت کې ده. موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو 13 پنځم د خصوصي سکتور سره یو ډیر شت عاجله جلسه درلوده او خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده. له خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنه درلوده چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنه عمومي ته او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نستولې. موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانې، او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیشي، او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیشي.
پای اوس مشکل ست د ترانزیت په برخه کې،
د ترانزیت په برخه کې زموږ تقریبا 1500 تیا موټر دغه اوس هم چې زستا سره خبرې کوم نن تقریبا پسولو کې نن یو پیسه دا وځه چې دا بندر خلاصيږي، او اوس هم جناب وزیر صاحب باندې هم مشته اطمینان راکې چې دینن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکې چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دا په پاکستان کې بند پاتې دي هلته خوراکي مواد ست ان شاء الله هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي.
جناب مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري؟ دوی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جو خمو د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلی. موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې ندی درلودلی. یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو. دا ماده په دغه مشکل شتي، دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بین المللي مشکل دی. چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی، او د هر مملکت د پاره د اتباعو ضرورت دی، او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید زموږ د پاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په وجه باندې جوړ شو، چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مو دغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تګ ورته کوسی دی، ولی ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی. ولی دا چې جوړ کی وسمو ان شاء الله په دغه نږدې کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه ده؟
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي، هوا هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي، هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام قلعه هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه دی خاص منظم ترانزیت روان دي، د یوازې نه خوراکي مواد، هر نوع مواد، هر نوع جنس چې د افغانستان ضرورت دی افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېښمن کړي دي، لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېښنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجارانو تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځې را په دې خوا د شهر په ټولو هټو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل او ټولو خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د په ټوله په دې کې چې څنګه وکولی شي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټوله ښار کې موټران تقسیم کړي، زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت د څلور شرکتونو چې همدا شرکتونه و همدا پروشي درلودل په ټوله کابل کې خپل موټر زبته تاسو هم پرون خلکو برته چې ور مورزه شل ګونی رانیولې پرون یې برته راوړل چې دوی ګونی برته را ده تلس ګونی مرسته په کور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی، احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی، هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونو وردی، نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده، چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راتي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راتي. نن هم ټولو تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ به پر ټولو پر کورو ولا باندې شان خرڅو. هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري، پر د والي صاحب سره په دې باره کې منظم یو
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی، دغه مشکل ستا که نسته؟
خوراکي مواد تاسو بهتر معلومه ده چې ما درته وویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. نن هم آی حد تاسو پرون د ادارې امور د ښاغلي وتکي سره بیانیه واورېدل چې آی حد تللی دی قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر مترقي نه دي. تاسو ولیدل چې وړ مو درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله دا غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوص سکتور د افغانستان د اوتاق تر زرمایدوی کونی د ټول رهبری دا پلان چې تاغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوبوي. په خپل ټول رهبری شارت ووتله او د شارت ټول خل د شارخه د شارت ټول تجارانه تشویق کړله منډې ته ولاړله. نو موږ په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به د بارخې مطمئنه وکړنه ولر
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه ستا چې مبا د دلته به انتقال نشي مواد هغه ته مطمئنه نه دخل کوته.
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وای ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد یو ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختيږي او ډیریږي، اطمینان خلکو ته څه دی؟ ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سوي دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور ته خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سوینګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي. سوداګرو دغه خپل غوړي په خپل سر ورکړه، یعنی نرخ په بازار کې اومو چې وو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو 1500 غری دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. ځینې ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅيږي. و باورې چې دا سکالرشپونه څوک او څنګه خرڅوي؟
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک یا د سیکرتر یا ور او نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري.
د سکالرشپونو خرڅلاو به د لوړ زده کړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ دسته معلومات هم لرو د بازار پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کال کې ویلې او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار ایستلې ده.
او د سکالرشپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څوشي
زغوارم په دې کې د افغانستان سنا مجلس جدي ارزونه وکي او تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کېږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅېږي. دا سکالرشپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅېږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتلې په بهر کې ماسټري وکړي وایي لا ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خو هر ځای ته به چتلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه موږ دې کامیابو. خو دا چې ډېرې پیسې به غوښتي او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم ځکه مې سکالرشپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشپ درته اخلم خو شل زره ډالر به راکوې. نو د دغسې نورو هیوادونو بورسونه هم خرڅېږي او ډېر کله داسې هم کېږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو بورسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
دا لوګر اوسیدونکی عرفان رنګ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې مونږ ته دا خبرې کېدلې هلته دغو کارمندانو دغو ساتونکو مونږ ته دا خبرې کولې. مونږ ته یوازې ډول اندېښنه راواچوله. مونږ ته یې ویلې څوک چې وسیطه نه لري څه امتحان مه ورکوي هیڅ په کیسه کې مو اوسېږئ نه کامیابېږئ. د همدې له وجې زیاترو خلکو سوالونه غلط کړي وو. بیا زموږ ملګري وو اوسه پورې کامیاب شوي دي. ډېر کسان دي زموږ اوسه پورې کامیاب شوي دي. د هغو ته قبولي نه ده راغلي. د هغو په ځای نور کسان لیږول شوي دي. زما خپل یو ملګری وو برس کې ازموینه ورکړله کامیاب شو او نه 2000 ډالر وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو د لغمان ولایت وو. نو هغه دومره پیسې او دومره وس نه درلوده او د هغه په ځای باندې بل څوک لاړو. ما خپل چې کله سکالرشپونو د امتحان ورک ما نه خپل دوه درېو کسانو ما ته وړاندیز وکړو د 2000 نه تر 2500 ډالرو پورې. ته چارت روان ده زه تا نه پیسې اخلم تعلی کوم ما نه څوک پیسې اخلي مالی کی.
هارون پر هر وایي د یو خپلوان د پیسو په بدل کې د ولسی جرګې له یو غړي څخه سکالرشپ واخیست. نوموړی وایي ډیر سفارتونه د شخصي اړیکو په اساس چارواکو او وکیلانو ته وړیا سکالرشپونه ورکوي خو هغوی بیا په ځوانانو پلوري.
چون د دې سنې ز خپل شاید ما چې زما دی او د کاکا زوی وو او هغه دلته د 12 سم نه کلچ خلاص ولو. نو به دلته مونږ یو ټولن لرله په دې ټولن کې بورسونه راغلل. نو دا هر کال بورسونه راځي د هند او تاجکستان یا د روسیې د هر ځای چې وي او د وکیلانو په اساس راځي. به وکیلانو د ټولنو نه هیله کوي چې تاسې خپل ځوانان یا د کلی یا د سیمې هغه ځوانان راوغواړئ او امتحان ترې واخلئ، او که چېرته دوی ښه نتایج لاسته راوړل نو دوی کولی شي په دې برسو کې ولیږو. زه د دې شاهد یم چې د دغسې ټولنې ته راغلل ځینې ځوانان په ډېر مشکلاتو سره ستونزې، یعنې حتی دومره پیسې به نه وي سره چې دوی هغه تر ټولنې پورې موټر کې راشي، امتحانونه یې ورکړل او په ښې نتیجې سره ټول کامیاب هم شول. نو بیا وروسته د همدغه برسونه چې د کوم خلک کامیاب شوي حق جوړېدل، نو دغه هر برس په 3,000, 4,000, 5,000 to $9,000 پورې زما د کاکا زوی و هغه $9,000 د برس واخیستلو، او برس بې امتحانه نه کوم امتحان ورکړ نو بله ولاړو.
فدا محمد باران وای هغه سکالرشپونه چې د زینو هیوادونو لخوا چارواکو، وکیلانو او نورو سیاستوالو ته ورکول کیږي، دوی د خپلو کسانو لارې په ځوانانو پلوري.
د همدغه وکیل سیبان شوخواره تاو خلک یا د سیکرتر یا ورو نور خلک دغه سکالرشپونه په زینو خلکو پلوري، هغوی سره خبره کوي، بیا په یو ډول لاره برابروي. هغه ته وایي چې دغه سکالرشپ کې زه مثلا تا کامیابوم خو دومره مصرف در باندې راځي، دوی نه په یو او بله بانه همدغه پیسې اخلي، یا مستقیم ډیل ورسره کوي، بیخي بانې نه ورته وایي مقصد دغه برس ته تا کامیابو تا لیږو ته بلاړ سي، خو مقصد دغومره مصرف باید وکړي، دغومره پیسې باید راکړي. او همداسې په بازار کې ځینې ځایونه دې لپاره جوړ شوي چې دوی خلکو ته وایي، ځوانانو ته وایي چې مقصد موږ خو دلته تاسو سره د پورم پر ډکولو کې یا په سبتینام کولو کې همکاري کوو، ولی اغلته بیا ځینو ځوانانو سره دوی ډیل کوي، خبره ورسره کوي، همدغه سکالرشپونه په غیر قانوني توګه په دوی پلوري.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
هم غوښتل په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو لا ډېرو هڅو وروسته هم د یاد وزارت چارواکي په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش مني چې ځینې سفارتونه په خپل سر سکالرشپونه توزیع کوي. د نوموړي په وینا په دې ډول د سکالرشپونو ویش سبب شوی چې د ډېرو لایقو ځوانانو حق وخوړل شي او پر ځای پر داسې ځوانانو پانګونه وشي چې یا زده کړې په نیمه کې پرېږدي او یا هم که فارغېږي په خپله برخه کې لایقه کسان نه وي.
داس گنگوسی موګم ماورو چې بعض د طالبان پرتل دینه چې هغه آزمون یا آزمونه تیر کی هغه بعض برسون تلار پیدا کی یا د پیسو یا په واسطه په شکل چي دي. خو معمولا کوم مطالعه چې موږ لرو د هوادونو نه د گاونډي هوادونو نه لره نږدې و هوادونو نه معمولا د چرت لاړ مشي یا د جب مشکل لري یا فرزند نور هغه په سلا استعدادونه دې ته نه دي تیار یا دمر واده نه کړی د استعدادونو چې وکړي شیشاغه پانځه یا غ مربوطه پانتون دوره په بدل تو سر پات ورسوي. نو موږ دست معلومات هم لرو د باز پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کالو کې ویلې، او دلیل دغه دی چې په انتخاب کې دقت نه دی شوی، داس په واسطه وسیله باندې لار اسلې ده. بل اخر د موږ بل افغان په سلا سهم برخه کنس زای کړی ده، دغه په ځای باندې تللایم دی، خو ماسره نه دی واقع شوی او هغه څه توقع و چې هوا ته به تر خدمت جوګه شي هغه شایم کېدای نشي. نو د مخه مشوره دغه چې نه تنه د ګټ نه رسوي، بل اخر د افغانستان په تاوان باندې هم دی، ځکه دوی د دې وطن سرمایه یا چې په حسابي یې نخته ورکو خو دا ډیر ګران تمامیږي. افغانستان غوندې فقیر هیواد ته بل اخر موږ سمرم ترې ونه لرو.
د ځوانانو په وینا د سکالرشپونو په خرڅلاو کې یو شمیر حکومتي چارواکي، وکیلان، سیاستوال او د مرسته شویو هیوادونو سفارتونه دخیل دي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي دا د وکیلانو قانوني حق نه دی چې له سفارتونو د سکالرشپونو سهم واخلي او بیا یو پلوري.
په عمومي په رسمي هغه باندې کوم وکیل او سناتور خاص سهمیه نه لري؟ دا خبری چې اورو چې وکیلان سامیه لري بیا خلکو ته ورکوي. اول خدا چې هغه اسکالرشپونه چې مختلف هیوادونه افغانستان سره کومک مرسته کوي دې کې باید عدالت تامین شي. یو ځوان که د یو ډیر غریب کورنۍ اوسي د افغانستان ډیر لري ځای اوسي باید د دې حق ولري چې دغه اسکالرشپ نه استفاده وکړي. نه دا چې زه یو کس یم چې یو وکیل پیژنم سناتور پیژنم او واسطه مې قوي ده او هند ته زم سم درسم نه وایم. په دې باندې پوهیږو چې څوک چې غریبی ژوند تجربه کوي او تجربه کړي دي ډیر د تعلیم او تحصیل کې اساس دي او ډیر ښه درس وایي. اوس دا مسله تقریبا چې استاسو راډیو چې یو معتبره رسنۍ ده په دې کې رپورټ ته جوړ کړی واقعا زه غواړم په دې کې جدي د افغانستان سنا مجلس جدي په دې کې ارزونه وکړي او دې مشکل ته رسیدګي وکړي. د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي او دا اسکالرشپونه او بورسونه د هغوی له لارې توضیح شي، نه زما له لارې نه چې یو سناتور یم دا زما قانوني حق نه ده.
د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش هم دا لاره سمه نه بولي چې هر کس او هرې ادارې ته دې بهرني سکالرشپونه ورکړل شي. نوموړی وړاندیز کوي چې دا بهیر باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا مخکې وړل شي او د ټولو سکالرشپونو د ازموینو پروسه دې د ازموینو ملي ادارې ته وسپارل شي چې په سم ډول توضیح شي.
د دې لپاره به ښه بدیل موږ په دې باندې فکر وکړو او دې باندې کار وکړو چې موږ الحمدلله په دې باندې کار شروع کړی دی نو هیله مند یو چې نتیجه ورکړي. مختلف سفارت تو سره غواړو چې په دې کله باندې چې د بورسونه ورکوي او سره تفاهم ولرو که چېرې موږ وکولی شو دغه داوطلبان د ازمون د ملي ادارې لخوا د ازمون د اخیستلو د لار نه ورمرفي چې د ډېر موثر هم وي او بالاخره موږ به وکولی شو چې هغه د هېواد هغه تکړه او باسواده د داوطلبانو د تور مرفي کړو. نو زه فکر کوم یوه لاره به یې دغه وي چې دغه ګنګوسو مخه ونیسو او که څومره رښتیا څومره دروغ دا خبرې هم د ټولنه د وګړو له ذهنیتونو نه وباسو او بالاخره معقوله لاره باندې هم داوطلبان بورسونو ته مرفي کړو.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
بدل